او دیرش دقیقې شوې د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې نور بسته پروګرام درو خو اوس لاند خبرونه. په سالنګ تونل کې د اورلګیدو له امله د هیواد د شمال او جنوب د شلون کې د لوی لار د ترافیکو پر مختړل شوی ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤلانو تایید کړی چې تیر شپه د سالنګ په تونل کې د اورلګیدو په پیشه کې لشتلجه یو تن مړ شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویست وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف سره په ټلیفوني خبرو کې له ازبکستان د وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهال ویش مخکې راتلونکي ونې دوه ایالتي اسامبلی منحل کړي. زموږ خبرونه دوام لري. اوس هم نور بسته پروګرام واوري.
نور بسته شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغلاست په دې خبرونه کې نور بس دی پروگرام خبريږي. زمال علي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر تورک وايي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان شزي او جنې په سیستماتیک توګه څنډې ته سوي دي. ترک دغه څرګندونې روانه اونۍ په جنیوا کې په یو کانفرانس کې خبریالانو ته وکړې او وی ویل چې د ژوند له ټولو اړخونو څخه شدې په دوامدار توګه ګوښه سوي دي او دا په نړۍ کې یو بی ساری اقدام دی. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نړیوال شپاره ورځنۍ کمپاین د دسمبر په 10 نیټه د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په ورځ باندې هم مهاله پایته ورسید. ترک دغه دغه ورځ ته په اشاره په یو ټویټ کې ویل دي چې موږ باید د حقوقو زد او د جنسیت زد ویناو پر وړاندې په ګډه ودرېجو. د ویل دي چې په ټولنیز توګه جنسیتي مساواتو ته باید پام وسی او زیاته کړی دي چې د شوزو حقوقونه بشری حقوقونه دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن د افغانستان د شوزو سره د ناسم وضعیت په اړه یو څو ټویټونه کړی دي. دوی په ځینو ټویټونو کې ویل دي چې شزی انجونې ورستنی کسان دي چې خوړو او بو خوندي سرپنا او روغتیا او روغتیاي پاملرنې ته لاسرسی لري. ورسته راغلي چې په افغانستان کې له شزو تمه کیږي چې د کورنۍ د نور غړو لپاره قرباني ورکړي، په دې معنی چې په شزی دی لږ خوري او تر ټولو ورسته دی ډوډۍ وخوري. د ملګرو ملتونو د شزو سازمان په دې ټویټونو کې یو بله مسأله هم یاده سوې ده چې په افغانستان کې شدي حتی تذکيري هم نه لري چې له حياتي خدماتو او بشري مرستو برخمنه سي. د یادونې وړ ده چې ورسته له هغه چې په افغانستان کې د تیر کال په اگست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبانو ګڼ شدي له دندو ګوښه کړي او پر نجونو یې تشپژم ټولګي پورته د زده کړو بندیز لګولې دي. د دې ترڅنګ پر شوزو یو شمېر نور محدودیتونه هم وضع سوي دي، لکه د سفر پر مهال محرم سره تاګ یا پر ورزش کولو او پارک ته پر تاګ ممانعت. طالبانو د نجونو د شونځو د بندولو په اړه بیلابیل خبرې کړې دي، لکه ځینی وختونه شریعت یاد کړې دي یا ځینی وختونه نصاب یاد کړې دي، کله هم د بودیجې کمی یاد کړې او کله بیا کلتوري محدودیت یادوي. په نور بس د خبرونه کې د خبرو لپاره په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ ګلالی صافی او خبریال او د حقونو فعال خاطره صافی ننز مجمل منی دي. له دوی سره به خبرې کوو. موږ هڅه کوو چې موږ دواړه ملمنی د تلیفون لاره له موږ سره وصل سي. اغلی خاطره صافی له موږ سره د تلیفون لاره وصل شوی ده. صافی سپ تاسو ته شرح غلاستو په دې خبرونه کې په لومړي سر کې کتاسي پر دې باندې خبرې وکړي چې دغه ستونزې چې چې ملګرو ملتونو یاد کړی دي او یو ان ویمن په خپل ټویټونو کې یاد کړی دي. تاسو په نظر څومره عمده او څومره مهم ستونزې دي، او آیا د دوی ستونزو ترڅنګ نورې کوم داسې ستونزې ته چې باید یاد سي او ورته د حل لارې ولټول سي؟
سلامونه او درنښت تغلی بشیر تاسو ته او ساسو ټولو اوریدونکو ته. پرته له شکه د اګست 15 تر غمیزې وروسته افغانستان کې نجونې او میرمنې سره انساني حقوق لري نه، او حقوق یې په ټوله کې ورځ سر بلې نقیږي، او کوم موارد ته چې د ملګرو ملتونو اشاره کړې پرته له شکه چې دغه ټولې ستونزې شته دي، او د دغو ستونزو تر څنګ ښځې کله چې ان خوړو ته لاسرسی ونه لري، هویت په یوه ټولنه کې ونه لري، نو تاسو فکر وکړئ چې کله چې خپله ښځه له حقوقو خبره نه وي، او په داسې یو هیواد کې وي، په داسې یوه خاوره کې وي چې حاکمان یې هغه که هر رژیم وي حقونه یې په رسمیت ونه پیژني، او د انسان په توګه ښځې ونه پیژني، نو ښځې به څنګه ژوندانه ولري؟ سره ژوندانه نه لري، بیا تش په نوم ژوندي دي په افغانستان کې اوس مهال ښځې، هغه ښځې چې خپلو حقوقو ته یې لاسرسی لاره، نورو ښځو ته یې کار کاوه، ځان ته یې کار کاوه، ټولنې ته یې کار کاوه، هغه په یو ډول په سیستماتیک توګه څنډې ته کړای شوي دي، ګوښه کړای شوي دي، او له هر څه بې برخې شوي دي. دې ته پام سره لرو پرتو هېواد، لرو پرتو ولایتونو او لرو پرتو برخو کې هم د ښځو پر ژوندانه یې منفي اغېز کړی، ځکه چې افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. داسې نارینه موږ لرو چې د شپې یوه ګټه وټه هم نه لري، یوه افغانۍ ګټه هم نه لري، نو هغه خپلو ماشومانو ته او خپلو لوڼو او ښځې ته څنګه ډوډۍ برابره کړي؟ دا په دې معنی چې هغه ښځې چې خپله یې لاسرسی له پخوا هم نه لري خپلو حقونو ته، او کار یې نه شو کولی، پرته له شکه چې د هغې ژوند تر ټولو سخته ده، ځکه چې هغې ښځو چې خپله یې ګټه وټه لاره او خپله یې کار کاوه، هغوی هم اوس له دندې ګوښه شوي دي، بېکاره دي، بې وزګاره دي، او بې تعلیمه پاتې دي په افغانستان کې. او دا فکر کوم افغانستان شاتګ نه، چې افغانستان بېخي له منځنۍ آسیا هېوادونو سره هم له سیالۍ پاتې کوي، او پاتې هم ده، ځکه چې افغانستان کې ښځې خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري، ښځې له تعلیمه بې برخې شوې دي، او پرته له شکه که دغسې دوام ومومي او دوه کاله او درې کاله نوره، نو ښځې څه موده مخکې راته جالبه وه، خلکو به پر دې بحث کاوه، او اوس هم کوي چې ګواکې طالبان پرېکړه کوي چې افغانستان کې دې د پوهنتونونو دروازې هم وتړي د نجونو پر مخ. که د پوهنتونونو دروازې ونه تړي هم، خو یو دوه درې کاله وروسته موږ نور له دولسم ټولګي څخه فارغ نجونې نه لرو چې هغوی دې پوهنتون ته لار ومومي او لوړې زده کړې ولري. دا په دې معنا چې له پایله چې ستونزه وي، نو هغه څنګه پای ته رسېدلی شي؟ پای یې هم ستونزې سره مخ کېږي، او افغانستان دغه وضعیت نه یوازې چې د افغانستان پخوانیو مشرانو تیروتنه وکړه، او افغانستان یې دغه سیوې غمیزې ته او دغه سیوې کندې ته ورخوشې کړه، دې کې نړیواله ټولنه هم ګرمتیا لري، ځکه چې طالبانو سره هر ورځ مرستې ترسره کېږي، د بشري مرستو تر نامه لاندې میلیونونه ډالر ښکته او پورته کېږي، خو دا چیرته ځي؟ دا څرګند خبر ده چې طالبانو سپورټ او حمایت او ملاتړ کېږي. زه فکر کوم که نړیواله ټولنه هم دغه ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه باید لاس په کار شوي وای، افغانستان وګړو ته باید کار شوی وای، د افغانستان د وګړو خوندیتوب لپاره، په تېره د ښځینه او حقوقو لپاره که کار شوی وای، نو اوس به د افغانستان له خلکو سره نیخ په نیخ اړیکې نیول کېده او نیخ په نیخ به یې ترې ملاتړ کېده، نه د طالبانو پر مټ. کله چې طالبان د انساني حقوقو په رسمیت ونه پیژني، څنګه به هغوی ته مرستې ورسوي؟
خاطر جان مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. صافی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست. وایم په دې خپرونه کې لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر تورک ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک توګه څنډې ته سوي دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان یو ان ویمن د ښځو سره د ناسم چلند او د دوی د ناسم وضعیت په اړه ځینې خبرې کړې دي، څرګندونې کړې دي. دوی ویلي دي چې ښځې او نجونې وروستي کسان دي چې خوړو، اوبو، خوندي سرپناه او روغتیا او روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی لري. د دوی په وینا ښځې حتی تذکیرې هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشري مرستو څخه برخمنې سي. صافی صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې لکه تاسو چې ولیدل د ملګرو ملتونو د دوو جلا څرګندونو څخه چې دوه برخو ته پام اړولې دي، یو برخه هغه ده چې ګواکې د طالبانو د حکومت د ښځو پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي او له دوی انساني حقونه اخیستي دي، او بل برخه د افغان ټولنې ده چې پکې ښځو ته د یو بشپړ انسان حقونه نور کول کیږي. یعنی دوی په پای کې ډوډۍ خوري او له دوی څخه دغه تمه کیږي چې د خپل کورنۍ د غړو لپاره د قرباني ورکړي. د یو ان ویمن په وینا، تاسو څه فکر کوئ چې دغه دواړه اړخونه څومره مهم دي چې باید ور باندې بحثونه وسي، او کومه برخه ډیره حیاتي د ستاسو په نظر باندې چې اول باید هغه په جدي توګه باندې وڅېړل سي او حل سي؟
مننه. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیر ښه موضوع ده. متاسفانه موږ په دې موضوع ډیر خبرې کوو او باید هم خبرې وکړو، ولې چې د حیاتي موضوع ده. د افغانستان ښځې د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلی، او د دې حقوق هغه رقم شي د نورو خلکو حقوق هم ډیر مهمه دي. ضروری خبر ده دا چې ملګری ملتونه او یا یو ان وومن په دې باندې بحثونه کوي، البته دا هم خپل غیز لري او باید هم وکي، باید هم فراموش نشي، باید هم دل یاد او نوزي. د دې مهم اصل د په مملکت کې چې د یو چا حق ورته ورنکړل شي. زه دا بحثونه ډیر ان از ما په نظر ډیر مفید دي او په درد ان د افغانستان درد اواز دي چې دا باید هم نړیواله ووري، هم چارواکي په غوږ ورسیږي، او هم خپل ملت خپل پوښي چې په مملکت کې څه ناورین دي. متاسفانه دا شل کاله موږ هغه رقم چې لازم وو، البته ډیر مصرفونه وشول، د کې د شک ځای نشته چې یو سلسله کارونه هم شوي دي، منتها د هغه مصارف او هغه بودیجو چې اوس سره مقایسه کوي، داسې معلومیږي چې موږ په دې کې ډیر تیروتنې شوې دي. متاسفانه موږ تر اوسه پورې د خپلو خلکو هغه مفکوره د ښځې د شتون په مقابل کې نه ده تغییر ورکړي. تاسو څنګه چې ویل چې ښځه تر اوسه لا بعض ځای کې څه چې اکثر ځای کې تذکره نه لري، حتی ښځه باید قرباني ورکړي او هغه خوراک چې په دسترخوان ایښودل کېږي باید اول ترې نارینه استفاده وکړي او بیا په آخر کې څه چې پات کېږي هغه باید ښځې وخوري. دغه کلتوري او یا پیغام فرهنګي خو ورته ویلی نه شو، دغه رواجي عادتونه دي چې په افغانستان کې موږ ونش کوله په دې شل کالو کې د خلکو ذهنیتونه تغییر کړو او تر اوسه الله هم دوام لري. اما بعد برخه دا ده چې د حکومتونو وظیفه ډیره خطرناکه ده، چې دی بس ته ډیر جدي خند جوړي. مثلا په هغه ملک چې قانون نه وسی، په هغه ملک چې حیثیتونه د قانون په اساس باندې ورته زای ورنکړل شي، البته به معلومدار خلک هم هغه ته پاملرنه ونی کوي. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې په ټولنه کې ښځې دا رقم ځپل کیږي چې حتی هغه او هغه مور چې دغه اولاد الکو سی کې شاید فکر کوي چې ښځه ناقصه ده او باید مور سره دا چلند وشي. دا ټول شیان د قانون او د قانون د پلي کولو نه شروع کیږي. د قانون پلي کول کی باید اول په دې باندې ډیر باید تاکید وشي چې د ټول حقوق مساوي دي. د دې د خپل حکومت مثلا د خوځو حق ته پایمالایي هغه ته په ټیټه سترګه ګوري، د خپل یو نور هم دغه پروسه ټولنیکي چې خځې ته په ټولنه کې څوک درنه یعنی په اول کټګوري خلکو یا د قشر کې ورته په دوم لاس ورته کتل کیږي. دلته متاسفانه د حکومتي چارواکو فعلي چلند خو سره دغه مثلا نور هم ډیره عمیقه کړی ده او د خوځو حیثیت او شتون په ټولنه کې ډیره خچه دره کړی ده. زه ډیره خوشینه یم چې تکراری خبرې کوم او بیا هم دمه چې څو کولای شم اقلا دا څه چې زه ووایم دغه هم یو وظیفه ده چې باید خوځو ته په درنه سترګه وکتل شي، باید نور په ټولنه کې ورته مساوي حقوق ورکړل شي. هغه حقوق چې البته د شریعت سره پټه کار نه وسی، متاسفانه موږ ته اوس یو تعداد خلک دا شریعي خبرې دا رقم پورته کوي چې ګویا که چا د ښځو مساوي حقوق په ټولنه کې وغوښته دا د شریعت مقابل نه، ښځه مساوي حق لري چې کارو کې مساوي حق لري، چې ژوندو کې مساوي حق لري، چې تحصیلو کې مساوي حق لري، چې احترام وشي. اقلا دغه حقوق باید مساوینه ورته ورکړل شي چې دا تر اوسه پورې ډیر شدیدن پامل کیږي او د دې ویلې شي چې بالکل نقص دی د دې طبقې د حقوقو سره. تاسو ګورئ چې ښځه تعلیم نه لري او کفرزن نارینه په کور کې تعلیم لري، ښځه نه لري، معلوم ده د نارینه خبري حیثیت پورته وسیږي او خپل اولاد دغه اولاد شو تایبه کیږي په دې کور کې. داسې فکر کوي چې نارینه یو برتر قشر دی که دلته ښځه هم مساوي حق لري او تعلیم کوي، فکر کوم دغه حیثیت هم مساویانه په کور کې ته احترام کیږي. د کور احترام د ټولنې د احترام د ښځې ته فقط د حقوق د مساوي حقوق د شتون د طریقه کیږي. کدل ته خزه تعلیم نه کی، کدل ته خزه کارونه کی، کدل دار یو څوک چې تعلیم نه لري، یو څوک چې کار نه لري، یو څوک چې بیرون نه وزي، هغه په کور کې محدود وسی، هغه څه زده کړی لري، هغه څه دغه هغه نظریات په کورنۍ کې به څه چې هغه اولاد ورته ومني یا ټولنه ومني. دلته د حقوق بشر سرګندونه د ملل متحد د حقوق د خزو د بخش ملل متحد بخش د هم واقعا جالب سرګندونه دي، ډېر مهمه دي، ډېر حیاتي دي. خدای د پاره خزو حق نه لري چې مثلا د کور اوزي، حق نه لري چې تذکره ولري، حق نه لري چې پاسپورت لري، حق نه لري چې تحصیل وکړي. نو وخت چې د خزو هیڅ حق نه لري، دا لکه باندې تشبیه کنه د شوای ملکه یو حیوان باندې په کور کې وساتل شي، معلومدار دغه مفکوره به هیڅ رښتونه کی، هغه نظریات به ډیر ورسته پاتې نظریات وسیږي او دغه خبرې به حتی خپل اولاد ونه مني، خپل زوی چې مکتب ته زیغه به ونه مني، هغه به وایي چې مور ته غلطه ست نظر غلط دی. او معلومدار یو څوک چې په هله وسیږي دغه عیسیت په ټولنه کې ټیټیږي. دغه فعلی شرایط په دی یو کال څو میشد نه وایم چې دود شل کالو کې فوق العاده یو څه خزې ته وشو، اما یو محدود حرکتونه موجود او اقلا یو خزې کول شي خپل غیب پورته کی، اقلا کول شي خپل حقوق غوړي، تحصیل کی، درس وي او رشتو کی. استاذ ګوري دا بدبختی دی اقتصادي دی یو خونه، دا بیرمالی ټولنې فشارونه ده بل خونه، دا د فشارونو قرباني به هم په ټولنه کې خزې کی کوم مرستي راځي، مرستي تقسیمېږي، د چا د خونه تقسیمېږي، په ټولنه کې خزه بیرون نه وزي، یو نارینه چې زی او څه لاسته راوړي، آیا هغه څه رقم مصرفېږي، د خزه برخه هغې کې رسېږي که نه رسېږي. دا ټول هغې خبرې دي چې د خزه شتون په افغانستان کې نور هم ډېر ضعیفوي، یعنی مقام حیثیت ورته ضعیفوي او دغه ناوړه دودونه چې پاتې دي په افغانستان کې دا به نور هم تقویه شي او د ښځو محدودیتونه به د دې سبب وګرځي چې دغه کاملا د ټولنې نه حذف شي. زموږ د مانه مخکې خور ډېر ښه تبصره وکړه چې وخت یو ښځه تحصیل نه لري، دا درې کال یو کال یو نیم کال شو د مکتب ته نه ځي، د ښوونځي ته نه ځي، معلومدار د پوهنتون هم نشي ویلی، بله ورځ که کوم کار پیدا شي چې کار وکړي هغه دا به د هغې جوګه نه وسي چې دا کار مخته ایسي. نو زه فکر کوم چې هر څه په هر لارې نه هم د بین المللي ټولنې فشارونه ډېر اړین دي په حکومت باندې. حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه ته برابر زمینه د کار او د تعلیم، حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه ته برابر ماحول د تعلیم، تحصیل، کار او ژوند برابر کی. که چیرې دغه برابري نه وسیږي، معلومدار په سیستماتیکه طریقه ښځه د محیط نه اسفیږي او په کونچ د کور په کونچ کې به یو بیګټي موجود سیږي چې هم بخپل رنجوري هم په فامیل دغه د شتون نه وړاندې
ډیر مننه صافی صاحب زبرت تاسو راځم خاطر جان تاسو مخکې د یادونه هم وکړه او تاسو د صافی صاحب خبرې هم اوریدلې تاسو ویل چې طالبانو سره نړیواله ټولنه هر ورځ کښینی او سره خبرې کوي خو دا فشار چې دوی وای موږ پر راوړو د هغه نتیجې نه لیدل کیږي یو شمیر نور افغان شوزو هم ازادي رادیو ته ویل دي چې په تیر نږدې شپږ میاشتو کې نړیواله ټولنه د بشري حقوقو بنسټونو او د نړۍ هوادونو یواز په افغانستان کې د شوزو د ژوند د وضعیت څارنه کړې ده او په افغانستان کې د نجونو او شوزو لپاره بل څه نه دي کړی او دوی په اعلامیو او ځینو تفسیرو باندې بسنه کړې ده ستاسو په نظر نړیواله ټولنه څه ډول فشار راوستلای شي پر طالبانو باندې کله فشار خبر وکړو په اقتصادي برخه کې یو شمیر از مجمل معنا په دې نظر نه دي چې باید بشری مرستې پر افغانستان باندې قطعه سي ځکه چې هغه د عادي افغانانو سره مرسته ده خو ستاسو په نظر څه ډول کېدلای شي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو باندې خپل نفوذ وکړي
پرته له شکه چې د نړیوالې ټولنې اغیزه د فشار اغیزه به پر طالبانو بیله مثبتې پای نه وي خو که چیرې دغه فشار پرې راوړل شي ځکه چې طالبانو ډلې ته اوس مرسته کیږي سمه ده چې افغانستان سره باید مرسته وشي بشري مرستې باید ترسره شي خو اوس مهال زه نه پوهېږم که هغه کسان او کارپوهان چې د دغو مرستو د دوام غوښتونکي دي په کوم استدلال او منطق ځکه چې دغه مرستې طالبانو ته رسیږي او طالبان چې سره بشر حقونو ته کار نه کوي سره بشر حقونه په رسمیت نه پیژني نو هغه به څنګه هغه وګړو ته ورسوي او د ټولنې د ستونزې یوه برخه به هواره کړی شي دا په دې معنی چې د بشر حقونو ملاتړ او د بشر مرستو تر نامه لاندې د طالبانو ملاتړ کیږي طالبان وست په پایل کې به داسې انګیرنې کوي چې دوی به ګواکې د افغانستان د حکومتدارۍ مخته وړلو وس او وړتیا ونه لري وړتیا یې وس هم نه لري خو وس یې ځکه لږ څه پیدا کړی چې پرته له شکه پر دې تر شا یې ملاتړ کیږي دوی د پردیو لاجپوت سي دي او پردیو لاجپوتو ډله په افغانستان کې واکمنه ده او واکمني کوي نو هغوی ملاتړ کوي او وس پردی تر مخه هم د نړیوالو بشری مرستو تر نامه لاندې نړیواله ټولنه او نړیوال بنسټونه دوی سره مرستې کوي تر هغه چې دغه مرستې د عمومي دغه ډله بلا برلاسي وي او د افغانستان وګړي بلا ناسم ژوندانه ولري او خپل لومړنۍ حقوقو ته چاغه خواړه روغتیا تعلیم او ستم روغتیایی ژوندانه د یغه هغه څخه به بیبرخي وي ځکه چې طالبانو ډله پر دې باور نه لري چې سره انساني حقوق دي وي نه یوازې د ښځو حقوق اوس دوی د نارینه پر شخصي حریم هم تیری کوي نارینه هم د طالبانو واکمنۍ تر چتر لاندې په سمه توګه ژوند نشي کولی دا چې په ټولنه کې کار روزګار نه وي خو نارینه به پیسې له کومه کې ګټه وټه له کومه کې څو پرې خواړه او د خپل ژوندانه اسانتیاوې برابرې کړي کله چې یوه ټولنه کې ښځې ناسم ژوند ولري هغه اغیزه لري د همغې کورنۍ پر ټولو غړو د هغې ښځې پر ماشومانو د هغې ښځې پر د کورنۍ پر نورو غړو یعنی په یو ډول ناسمې کورنۍ رامنځته کیږي او له دغې ناسمې کورنۍ څخه ناسمه ټولنه رامنځته کیږي او له ناسمې ټولنې څخه بیا په ټوله کې هیواد بربادای پر لور ورترومی زکه چې د خزی ونده پټولنه کې خور ارزښتمنه ده.
مننه مننه خاطره صافی صاحب. ګلالی صافی صاحب ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې دغه مرستې چې خاطره جانی یادونه وکړه، دوی ویل چې د دوی په نظر دا مرستې عادي افغانانو ته نه رسیږي او په غیر مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره مرسته کوي. ستاسو په نظر څه ډول یو میکانیزم باید په موجود وي چې د مرستو څارنه وسي او شفافه توګه باندې دغه مرستې افغانانو ته ویشل سي؟
زمه برخلاف فکر کوم چې افغانستان په دې سال کې نه دی چې بدون د مرستو پاتې شي. افغانان تاسو څنګه چې ټول راپورونه سره لولي دا وایي چې متاسفانه فقر د 500 نن خل زیاتره فقیر دي، او که دا به برخ اقلا دا ناچیزه مرسته هم سره ونه شي مطمئنه ما چې دا به یو بل بشری تباهی په افغانستان کې د مرستو راتک د اړینده او باید هم بشری مرسته وشي، او دا چې د څه رقم سره نه وشي دا ډیر یو ښه سوال دی. دته موږ هم تر اوسه پورې ورته کوم جواب نه لرو چې دا څوک څاري څه رقم څارل کیږي، بل دې حکومت په رسمیت نه پیژني، مسؤلیت حکومت ته نه ورکوي، اقلا د حکومت سره د کوم اړیکې نه لري، د خپل راوړي د بین المللي مؤسساتو د خوانه تقسیمیږي او خلکو ته ورکول کیږي. زه په دې باندې هم شکمن یم چې آیا دا مؤسسات خپله د فساد نه پاک خل دي، په دې کې آیا دا څارنه د دې د کمبل د کمبل سازمان یا د کمبل ټولنې د خوانه کیږي کنه، دلته ټول سوالونه لا تر اوسه شته دي. خو متاسفانه د مرستې چې راځي انوز هم فقر هم رقم دوام لري، خلک لا زیات فقیر کیږي. دلته لازمه ده چې مرستې باید بلبل داسې دوه بخښې مرستې د چې ډېر مقدار ډېر ویل کیږي، مطمئنه مې چې د ډېر مقدار ډېر لوی فیصدي هم د مؤسساتو د خدماتو په نوم باندې ورکول کیږي، ولې چې یو خارجي ټولنه چې کار کوي دغه مصارف دغه لګښتونه دغه ماشونه ډېر زیات لوړ دي نسبت په افغاني مؤسسه باندې. دا باید یو پوره میکانیزم ورته وسیږي دا چې د څوګي سرقه مرکې متاسفانه موږ هم خلک د معلوماتو استو حکومت ته د پلاس نه ورکول کیږي،
بلې
حکومت ته د پلاس نه ورکول کیږي. د دې نه خبرې ما هغه هم وایي چې موږ لا خبر نه استو چې د سرقه هم توزیع کیږي. متاسفانه دا یو یعنی یو ډیر غیر دقیق کار دی چې موږ هم ملت خبر نه دی او حکومت خبر نه دی او هیڅوک نه پیږي د کومکونه چیرېځي. د کومکونه باید ډیر سم یو دقیق باید اول خلک وپیژندل شي. ډیر یو مغلقه پروسه ده متاسفانه په دې بحث کې موږ ورته نشو کولی چې ټول لارې ورته ووایو، اما مغلقه په دې ده چې په افغانستان کې یو راجستریشن نشته چې څوک په کومه فیصدي باندې عاید لري، څوک فقیر دی، څوک متوسطه ژوند لري، او څوک بډایه دی، او څوک ډیر مستحق دی، او څوک لږ مستحق دی. دغه رقم یو کټګوري متاسفانه د کار او عمر اجتماعي وزارت ته موږ نه مصارف کې چې څوک کله وکړي د هم لري ناکام په دې کار کې. موږ یو راجستریشن د خلکو نه درلود، یو جدول نه و چې په دې کلی کې یا په دې ښار کې څونه خلک مستحق دي او څه رقم خلک مستحق دي. هر څوک چې لاس وکړي چې ماته خوراک راکړه هغه مستحق مشه نه وسی کې، یو تی د تنبلان هم په دې کې سوء استفاده کوي، او متاسفانه هغه څوک چې مستحق دي هغه رقم څونه شاورې دی. دلته خلا د معلوماتي موجوده ده، دلته خلا د سیستم موجود دی، دلته د سیستم اصلا تر اوسه سوال نه دی چې څه رقم کومه کیږي، چاته کیږي، د کوم لارې نه کیږي، څنګه به غیر مستحق. زه خپل د خپل تجربه په اساس باندې چې متاسفانه حتی په کلو کې چې آخري نفر قرارداد او کومک باغې درسید هغه به دغه کومکونه غلا کوله، ولې چې سیستم سم موجود نه و. څو چې سیستم موجود نه و، څو چې سیستماتیک کومکونه په یو ډیټا باندې ونی شي، معمولا په هغه کې به غلا وزي، په هغه کې به خیانت وسیږي. دلته کومکونه ضروري دي، د دې خطه کولې څوک نه غواړي. زه فکر نه کوم چې ډیر خلک د دې طرفدار وي چې باید بشري کومکونه قطع شي، اما د بشري کومکونو د ورکړې او د نظارت سیستم باید ډیر قوي وسیږي، څو چې حیفمایل نشي، څو چې د دې نه سوء استفاده صورت ونیسي.
ډیره مننه صافی صاحب، خاطره صافی صاحب او ګلالی صافی صاحب، تاسو دواړو څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ملمش سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. اوریدونکو نور بس دې خبرونه مو ووریده، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 21 او 25 مترو باندې واوري.